آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دلته په واشنگتن کې اوس د ورځې لسنیمې بجې دي چې په افغانستان کې د ماښام اووه بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان د دفاع وزارت په تشکیلاتو کې یو لړ بدلونونه راوستي دي. د ایران د اټومي پروګرام په هکله نړیوال موافقه نن د دوشنبې په ورځ تطبیقیږي، او د چین اقتصاد د 2015 کال په دریمه روبه کې سوکا پرمختګ کړی دی.
نن د دوشنبې ورځ ده، د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 19 ده. د دفاع په وزارت کې یو لړ نوې مقررې اعلان شوې دي. د کابل نه د لوګر ولایت ته د برېښنا د غځولو چارې پیل شوې دي. دا او نور مطالب لږ وروسته اورېدای شي. اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
د فاریاب ولایتي چارواکي وایي چې د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ د امنیت قومندان د تلو سرتیرو سره یو ځای د طالبان لوري اسیر سوی دی. دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالباقی هاشمی امریکا ډاکته ویل چې عبدالمجید ګلیمبافي په سیمه ایز وخت د غرمې وروسته د خپلو اتلو سرتیرو سره د طالبانو لاسته ولویدي. ښاغلی هاشمی وایي چې تر اوسه پورې د غورماچ ولسوالۍ په نښتو کې د شلو نه زیات سرتیري وژل سوي دي. تر اوسه پورې د فاریاب ولایت امنیتي منصوبینو په دې هکله څه نه دي ویلي.
جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان د دفاع د وزارت په تشکیلاتو کې یو لړ بدلونونه راوستي دي. د افغانستان د دفاع د وزارت په وینا قریب یو شپېته لوړ رتبه منصبونو کې بدلونونه اعلان شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د ستراتیژیکو چارو مرستیال جنرال حبیب الرحمن افضل د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې دغه بدلونونه د روزمره کارونو د لا بهتره کېدو، د سولې د ساتلو او د ملي یووالي او ځمکني تمامیت لپاره راوستل شوي دي. هغه داسې وویل:
زموږ ملي اردو د افغانستان د استقلال، ملي حاکمیت او ارضي تمامیت، ملي او تاریخي مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. نو د دې لپاره دومره چې موږ تجهیزات او سلاح او تکنیک ضرورت لرو، د ښو کدرونو نقش د با تجربه او تحصیل یافته کدرونو نقش په دې کې ډېر اساسي دی. نو ملي اردو
د سیمی او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د ایران د اټومي پروګرام په هکله نړیواله موافقه نن د دوشنبې په ورځ تطبیقیږي، او یو مشترک کمیسون چې د نظارت مسؤلیت لري دواړې خواوې څاري چې دغه موافقه څنګه تطبیقی. د ایران لوړ رتبه چارواکي به د امریکا، بریتانیا، چین، فرانسې، روسیې، جرمني او اروپایي اتحاد د استازو سره په ویانا کې وګوري. د جولای په میاشت کې ایران د نړۍ د شپږ قدرتونو سره موافقه وکړه چې په ایران باندې د لګیدلو بندیزونو د استکولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدود کړي. د دوشنبې د ورځې لید کاته د پرون ورځې په تعقیب کېږي چې د دواړو خواو له لوري د موافقې د تطبیق لومړۍ ورځ وه. د نظارت ټاکل شوی کمیسیون به په کال کې څلور واري سره ویني، او د سوی موافقې د تطبیق په برخه کې به پرمختګ څاري. پرون د یکشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې حکومت ته یې امر کړی دی چې پر ایران باندې د بندیزونو د لیرې کولو دپاره د آمادګي ونیسي، او ایرانیانو هم خپل د برخې کار پیل کړی دی چې د عراک اټومي بټۍ ایسته کړي او په زرګونو سنترفیوجونه له منځه یوسي. ولسمشر اوباما وویل چې هغه د دې مهم ګام هرکلی کوي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ سپا 2.89 اف ام
3.15. د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. په کابل کې د پاکستان سفارت هغه مطبوعاتي رپورټونه رد کړي دي چې وایي پاکستان خپل خاورې ته د افغانانو د لاریو داخلېدل منع کړي دي. د پاکستان د سفارت لخوا په خبري شوی اعلامیه کې راغلی دی چې حقیقت دا ده چې په کابل کې د پاکستان د سفارت هغه عمله چې د تجارتي سانګې په برخه کې کار کوي، هغوی اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هغه ته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ویزې نوی ورکړي. د هغه د غرازري لپاره افغان تجارانو او د ترانسپورت خاوندانو ته د سفر اجازه نامه ورکولو کې زن راغلی وو. د پاکستان سفارت وایي چې دوی خپل افغان ورونو ته ډاډ ورکوي چې په کابل کې د دوی تجارتي څانګې د دفتر عمله بیرته کار پیل کوي، نو د سفر اسناد او کارونو کې به بیرته هم زر تر زره فعالیت راشي او اجازه به ورکړ شي.
یو یوشکلن عرب اسرائیلی چې وسله او چاړه ورسره و پروند اکشن به پورې چې د اسرائیلیانو د بس پر ومیستګا باندې برید وکي، یو اسرائیلی عسکری واژ او لس کس نور یې ټپیان کړل. برید کوونکی په خپل د پولیسو لخوا وژل سو. دا په تیرو دوو اونیو کې تر ټولو خونړۍ پیښه و چې وسوه. د اسرائیلیانو پر ضد د فلسطینیانو د بریدونو په لړ کې تر اوسه پورې 8 اسرائیلیان او 14 فلسطینیان وژل سوي دي. یو عیني شاهده چې سیما کاشویشیلی نومیږي داسې وایي:
آیا زه غواړم چې په یوې داسې نړۍ کې ژوند کوم چیرې چې ویریږم چې د کور څخه صنف ته، کار ته او بازار ته ولاړ شم؟ هر څه ویرونکي دي او زه غواړم چې پولیس نور اقدامات وکړي او په سیمه کې پراخ حضور ولري.
پرون د یکشنبه په ورځ یو ایریتریایي کډوال د اسرائیلو د پولیسو لخوا هغه مهال ووژل سو چې پولیسو سهوان ډزې پر وکړې او د دویم برید کوونکي شک یې پر وکړي. د اسرائیلو پولیس په پام کې لري چې د ارمون هانتزیو یهودي سیمه او د جابل مکبر فلسطیني سیمه سره جلا کړي او یو دیوال پکښې جوړ کړي تر څو وضعیت کنټرول سي.
د سوریه پاوز او یاشمیر نور مبارزین وایي چې دولتي قواو د روسي د الوتکو په ملاتړ د هیواد په شمالي برخه کې د یو هوایی ډګر په لور پرمختګ کړی دی. دغه هوایی ډګر دا وخت د داعش په قبضه کې دی. د سوریه پاوز ویلي دي چې پاوز د الیپو د ولایت د هوایی ډګر سره په 4 کیلومتري کې کلینی ولیدي او پرمختګ کوي. د هغه ورځنه چې سوریه کې د روسي د الوتکو بمباري پیل شوې ده، د سوریه په پاوز ته روزي عملیات زیات شوي او د هیواد په مختلفو برخو کې د داعش درسات لارې بندي کړي دي.
د چین اقتصاد د 2015 کال په درېم روبه کې سوکا پرمختګ کړی دی او رشد یې یوازې 6.9% و. د نړۍ د اقتصادي رکود رئیس د لومړی ځل دی چې د نړۍ دویم ستر اقتصاد دونه لږ اقتصادي پرمختګ کوي. د چین د احصایې ملي ادارې نن د دوشنبې په ورځ زیات شوي ارقام خپاره کړل. د 2009 کال د درېمې روبې راهیسې چې د چین اقتصاد پکښې 6.2% پرمختګ کړی و، دا لومړی ځل دی چې د دغه هیواد اقتصاد د 0% نه کښته رشد کوي. د چین د احصایې ملي ادارې ویلي دي چې د چین تولیداتو د سپتمبر په میاشت کې یوازې 15.5% رشد کړی دی چې دا هم د اقتصاد د سوکه رشد ښکارندوی دی. اوس مهال د چین اقتصاد د تیرو 25 کلونو په مقایسه د تر ټولو زیات سوکه رشد کوي چې په نړۍ کې د صادراتو تقاضا کمه سوې ده، سره لدی چې چین د تیر کال د نومبر د میاشتې راهیسې خپل د سود کچه 15 ځلی راکښته کړه او په زیربنایي پروژو کې هم زیاته سرمایه ګذاري وکړه.
سوزره مهاجر نن د دوشنبه په ورځ د کرویش او سربیا په سرحد کې بند پاتې دي. دغه مهاجرو چې نه کافي ډوډۍ درلودله او هوا هم ډېره سړه وه، ځکه بې ګاښ په سړې هوا کې تیر کړه چې هنګري خپل سرحد وړم ورځ دوشنبه په ورځ تړلی دی. قریب 2000 خلک پرون د یکشنبه په ورځ په سرویسونو کې ناستو انتظار و چې کرویش یا تواوړي او د هغه ځای نه اروپایي اتحاد ته خپل لاره پیدا کړي. د سوریې یو مهاجر داسې شکایت کړی دی:
Qualified yes to receive refugees. Okay, as you see, yes, we are in cold weather.
دلته زمونږه هیڅ سم هرکلی ونه شو. تاسې ګوري چې مونږ په سخته یخنۍ کې دلته پراته یو. دا ځای بالکل د پاتې کېدو نه دی. خاورې خزلې دي، د ډېرو خلکو بیروبار دی. نو مونږ د دولتونو نه غواړو چې زمونږ د حاله ځان خبر کړي او د دې مصیبت نه مونږ وباسي. دا هغه وخت رئیس چې هنګري د کرویشیا سره خپل سرحد تړلی دی، سرویسونه باید د سلووینیا په لارې ورتیر شي چې ډېره اوږده لاره ده. سلووینیا هم فیصله کړې ده چې د ورځې 1.5 زر مهاجرو ته اجازه ورکوي چې د سرحد نه تیر شي. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو د ادارې نطاق بابور بلوس وایي هنګري د مهاجرو ستونزې لا زیاتې کړې دي. هنګري دغه فیصله چې خپل سرحد یې تړلی دی واقعا د مهاجرو ورځ لا خرابه کړې ده او د دغو بېوزلو خلکو سفر یې اوږد کړی دی.
په مصر کې پرون د پارلماني انتخاباتو په اول پړاو کې چې توقع ده د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی قدرت به ټینګ کړي، لږو خلکو رایه اچولې دي. د 1596 کسیز پارلمان د غړو د انتخابولو دپاره د 28 ایالتونو نه پرون په 14 ایالتونو کې خلکو رایه ورکړې. د مصر په نورو ځایونو کې به د نومبر په 22 او 23 رایه واچول سي. هغه مصریان چې په خارج کې اوسېږي هغوی د شنبې په ورځ رایه ورکوي. د یکشنبې د ورځې د رایه اچونې په باره کې رسمي یا موثق معلومات نشته. زیاترو ماهرانو پیشبیني کړې چې کېدای سي 10% خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د قاهرې یو اوسیدونکي داسې وایي:
عادي، يعني شايف الناس هي اللي بتنزل كل مره،
ما فيش ناس جديده. رشته خبر خدا دا چې زبرای چول تولاړ نسم، ځکه چې ما کاندیدان بیا ولاړ دي چې په تیر انتخاباتو کې هم کاندید سی او زیاتره د خپل ګټو د پاره انتخاباتو ته درېدلې دي. خو کچيري ما کوم مناسب کس پیدا کی نو رائے به ورته ورکم. د نوې پارلمان به په 2016 کال کې د نوې اساسي قانون د جوړیدو رئیس لومړنی منتخب پارلمان وي. د پارلمان غړي به د قدرت ولري چې د جمهور رئیس صلاحیتونه سلب کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، تاسې په خبرو کې واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د دفاع په وزارت کې په تشکیلاتو کې یو لړ بدلونونه اعلان کړي دي. مونږ د دغو بدلونونو په باره کې لږ مخکې د پخواني جنرال عتیق الله امرخیل نظر وغوښته. عتیق الله امرخیل صاحب، د افغانستان د دفاع وزارت چې په دغه وزارت کې د جنرالانو او د ملي اردو د منصوبینو د مقرری او د پارا کوم پیشنهاد کړی و، هغه پیشنهاد جمهور رئیس امضا کړی دی او بیګا اعلان شوی دی کوم یو شپېته نوي کسان مقرر شوي دي. ستاسو نظر څه دی چې دا نوي مقرری چې شوي دي د دې اصلي هدف به څه وي؟
نو کله چې سره دې خبرې ته وګورو چې رئیس جمهور ویلې چې زه به نو اردو غیر سیاسي کوم او د زورواکو دی لاسونه بلندومه او هغه اشخاص افراد مسلکی دي هغه په دندو ګمارم. نو زه فکر کوم چې په دې اصل باندې به دوی دا تعینات کړي وي د خلک به مقرر شوي ډیری سرپرستانو، ولې په صورت عموم باندې تنه اعلان شوی سړی په دقیق باندې پوهشي چې آیا واقعا رښتیا هم د هغه اشخاص افراد دي چې البته په مسلکي لحاظ او د تجربې په لحاظ مقرر شوي دي که بیا هم د واسطې وسیلې په لحاظ باندې. یو څه چې زه وینم چې هغه یولسمه فرقه په کابل کې ده، هغه خو بیا چې ورته ګورو د مسلک په لحاظ نه ده.
آیا دغه کسان چې نوي مقرر شوي دي دا یو شپېته کسان دا ټول مسلکي دي، متخصصین دي او دوی هغه مناسب کسان دي د دغو پوستونو دپاره یا نه؟ څومره دا کسان تاسو پیژنئ چې مقرر شوي دي؟
یو تعداد چې زه پیژنم خو هغه درست خلک دي، مثلا لکه سخنګوی د وزارت دفاع، یو تعداد نور. اما یو تعداد چې زه نه پیژنم هغه واضح خبره ده چې واسطه وسیلې باید مقرر شوي. خو کله چې موږ ټول تحلیل کړو زما باور نه راځي چې په دې شرایطو د افغانستان کې چې اکثره زورواکي تنظیمونه دلته موثریت لري او که چېرته رئیس جمهور هم د غولو خبرو نه تیریږي، په ظاهر کې مسلکي بودن وایي په باطن کې هغه نه ده. مثلا که داسې پرتله کړو چې په وزارت داخله کې یو څو مقررې اوسي، هلته یو تعداد زه پېژنم چې اصلا هیڅ مسلکي نه دي، سابقه هم نه لري.
یعنی ته خوشبینه نه یې چې دا مقرری به د مسلکیت په اساس باندې شي؟ وي
په یو تعداد کې خوشبینه نه، په ټوله کې نه. البته په هغه اشخاص افراد چې زه پېژنم هغه ته زه خوشبینه یم واقعا.
مرخیل صاحب، یو بله خبره هم شته په دغه اعلان کې چې وایي چې جهادي جنرالان درې تنه جهادي جنرالان دي.
خو دا خو دا جهادي جنرالان خو معنا دې ده چې هغه مسلکي نه دي، تحصیلات عالی هم نه لري. ما خو درته چې فرقې اقتصادي از ده کې هم داسې یو شخص ده.
نو نن خو
موږ هغه شخص چې تا وایي چې وګړي نظامی مکتبونه ویلي،
بله،
او په قطعه کې د تجربه کار افسر وي او تجربه کار منصبداري، هغه چې جهادي دي ما وو ته احترام لري ولې مسلکي نه دي.
عتیق الله مرخیل صاحب، بله خبره چې جنرال حبیب الرحمن افضل نن کړی ده، دوی ویلي دي چې د دغو کسانو په مقرره باندې به د افغانستان د ملي پوز د محاربوي قابلیتونه زیات شي. څه فکر کوئ چې همداسې به وشي؟
هغه اشخاص چې محاربوي، هغه اشخاص چې مسلکی زند خلق دی او با تجربه خلق دی، واقعا کله چې مقرریږي او سوق اداره پلاس کې اخلي هغه محاربوي ازارت لړولی شي. ولی کوم اشخاص مستقیم دي هغه چې بیا مقرریږي بیا هغه نشي کولای چې هغه محاربه وزارت اوس په دې شرایط کې لازم ده او په دې سلا وسایط باندې لازم ده او په دې هغه بیا نشي کولای بیا هغه بدبختانه نه تناسل وړيږي نه بلکې چټيږي هم که چېرته په مابین کې داسې اشخاص او افراد راغلي موږ بیا ته به دې نشو کولای چې وزارت محاربه ولولي ځکه داسې یو قسمت کې لوړ داسې یو قسمت کې ټیټ دي بلا په نتیجه کې ټیټې خواته ځي
د دفاع په وزارت کې یو تعداد جنرالانو چې هغوی تقاعد ته سوق شوي وو د هغې ځایونه خالي وو مګر د ډېر وخت رئیس یې دغه اعلان نه کېده چې نوي کسان مقرر شي چې دغه اعلان شوی دی دغه وخت هم کوم اهمیت لري یا نه لري د دې مقررې په ارتباط
ډېر زیات هیڅ وخت به په قطه کې یا په موسسه کې یا په ریاست کې سرپرستان باید نه وي دغه وخت تر اوسه ځای شوی دی د دونه د دې نتیجه موږ او تاسو ولیده چې وزارت محاربه ونه جګ نه وه او مشکلات پېښ شول
چیرته مشکلات
پېښ شول مثلا په کندوز کې مشکلات ولیده قضیه غزنی کې ولیده په لارې ولیده دا په معنا د دې درلوده چې هغه مطلوب اشخاص ته دغه کې نه وه او دغه جنرالان چې تقاعد شوي زما په دې کې ډېر د کسان داسې وو چې هغه د کار وړ کسان وو دا سمو اوازی اوریدلی چې وګورې بیرته راځي هغه کار دې سوي دی هغه بهتره و ځکه وګورې هم تجربه دې ته هم د کار ورس کسان پکې
هم مګر تاسو ته هم معلومه نه ده چې د دې کسانو نسوک په دې نیو لیست کې شته یا نه
بالکل بالکل
ډیره مننه امر خیر صاحب کوم ودا
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو دا سویر شته چې د اورزګان د ولایت په مرکز ترینکوټ کې د جنکو لیسه وتړل شي په دې لیسه کې یوازنې غټه ستونزه دا ده چې استادان پکې نشته نو ځکه کورنۍ خپلې لونې ښوونځي ته نه پرېږدي عزیز الله پوپل د اورزګان نه مونږ ته
پنځه لس کاله مخکې په افغانستان کې نوی سیاسي نظام له روزګان څخه خپل سفر را پیل کړ د دې ولایت خلکو هیله درلوده چې له محرومیت څخه به وژغورل سي نارینه او ښځینه به تعلیم وکړي ملالۍ لیسه د روزګان د ولایتي مقام په سلمیتری کې موقعیت لري او تیر کال یې په لومړي ځل تر لسو زیاتې د دولسم ټولګۍ فارغینې درلودې د ښځینه تعلیم په برخه کې په تیرو څوارلسو کالو کې د روزګان ولایت لپاره تر ټولو لویه لاسته راوړنه بلل کېده خو اوس د لاسته تلو په حال کې ده دمګړۍ د دې لیسې په دولسم ټولګي کې یوازې نه تنه زده کوونکي پاتې دي دا څو د ګوتو په شمیر زده کوونکي په مات سره خپل درسونه ترازي او وایي چې په ټوله ورځ کې اله یو یا هم کله دوه مضمونه ولولي دوی وایي چې د فرهنګي او ټولنیزو محدودیتونو سره سره بیا هم لکور څخه لیسې ته د زده کړو په هدف راځي خو دلته د ښوونکو نشتونې درسونه نیمګړي پاتې کړي او نږدې ده چې دوی هم نو ښوونځي ته رانسي
ځکه چې دلته درس نسته د درس ویل لپاره هغوی راځي نو مکتب کې درس نسته هغوی چرګان په کور کې د درس ویل څخه خاطر ناستی دي فامیل کورنۍ بولي اجازه نه ورکوي دلته بېخي موږ رای ورسره دي بیا موږ خپل زیار او مسیا د دې په خبرو چې د دوه وکړه داسې بوکو داسې بوکو موږ هر څه وکړه مګر یې څه ونه کړه بیا زموږ مکتب د کرزي صاحب د وخت څخه ډېر خراب شو کرزي صاحب په چې کې نه ډېر شو مکتب مو ډېر شو سزا موږ راځو خو بېخي مکتب بېخي دغه څه پاتې
د لیسې مدیر وایي چې دوی د 15 استادانو له تشکیل څخه یوازې یو تن رسمي استاد لري نو موري وایي چې د شونکو د نشټون سنځه د دې سبب سوي چې ځینو کورنوي خپل لونی بیرته له شونځي څخه ګرځولې دي
استادان د مرکز راوستي ځکه دلته نسته شزینه استادان دلته هیڅ وجود نه لري سشکل څرنګه چې مقرری باندې شو د رئیس جمهور د فرمان پر اساس باندې مکتب بالکل د سقوط سره مخ مخسو
روزګان ته د نوی والي د کار لمړنۍ اونۍ دي ویاندې دوست محمد نایاب وایي چې هغه لا هم د دې ولایت لپاره د اړتیاو پر مطالعه بوخت دي خو هڅه کوي چې د معرفت په سکتور کې د یوازنې ښځینه لیسې د سنځو حل ته ممکنه حل لارې پیدا کړي
موږ به په نورو بدلونو باندې کار وکړو چې د پوهنې وزارت دغه ستونزې ته ځواب ونووي ولایتي اداره به خپل په شخصي امکاناتو یا هم د نورو منابعو څخه په استفاده سره د دې دوستانو ستونزې حل کړي تر څو پورې کورنۍ دې ته بیرته آماده شي خپل کوچنیان د تیر په څیر باندې مکاتب ته واسي او د انجینرو په برخه کې شته ستونزې حل شي
د روزګان ولایتي مرکز ترینکوټ لامنتی په لور ډاډمن او آرام لیدل کیږي او لوړ پوړي نظامی مقامات لرو پروتوسیمو ته د امنیت د پراخولو پر لارو چارو باندې بوخت ښکاری په جنوب کې د ملي پاوز عمومي قماندان تورن جنرال داود شاو پادر خپل سرتيري د روزګان د امنیت د چنګښت لکبل استایي او وایي چې ژر به د ویلات په لور پروتوسیمو کې د صوبات د چنګښت په مخه نظامی عملیات پیل کړي. عزیز الله پوپل، امریکا جغ آشنا رادیو، روزګان.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د کابل نه د لوګر ولایت ته د برېښنا د غزولو چارې پیل شوې دي. چارواکي وایي چې په دې پروژې باندې $12 میلیون لګیږي. دغه مصرف د امریکا متحده ایالات ورکوي. ابراهیم رحیمی راپورټ را لېږلی دی.
د وارداتي برېښنا د غجریان د کابل لارغندې سیمې څخه د لوګر په مرکز پلی عالم کې جوړیدونکي سب سټیشن ته غزول کیږي چې بیا له دغه ځایه پکتیا او بل اخره پکتیکا او خوست ته رسیږي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت د کابل د دریي حوزې رئیس عبدالمعروف مسیر په لوګر کې خبریالانو ته وویل چې د دې پروژې لپاره د امریکا متحده ایالاتو پوځ د انجینرۍ ډلې $12 میلیون ځنګړی کړي. عبدالمعروف مسیر د پروژې د کار د شروع پر مهال وویل چې د برېښنا د دغو غځېدونکو تارونو اوږدوالی 1.5 کیلومتر حساب شوی او د 246 پایو په وسیله به د یوه کال په موده کې لوګر له کابل سره ونښلوي.
یوانه چیزی که من نیاز میبینم هماهنگی در عمل است.
موږ د دغه پروژې د ښه تطبیق لپاره ښې همغږۍ ته اړتیا لرو. که چیرې دغه پروژه په همغږۍ سره ترسره شي، موږ باوري یو چې یوه معیاري او د خلکو له غوښتنو سره برابره پروژه به لاسته راوړو. د اوبو او برېښنا وزارت د کابل د دریي حوزې دغه مسؤول عبدالمعروف مسیر همدارنګه وویل چې د برېښنا په دغه پروژه کې په مرکز پل عالم کې د سب سټیشن لپاره د ځینو تاسیساتو جوړول هم شامل دي. د لوګر ولی محمد حلیم فدایی وایي چې د یادې پروژې په تکمیلېدو سره به لوګر له 40 میګاواټه برېښنا څخه برخمن شي. هغه زیاتوي چې دغه برېښنا به پر 15,000 کورنیو وویشي.
ټولو لوګریانو ته 40 میګاواټ د برق هغه ګنجایش لري چې دا به انشاءالله پس دغه نه موږ په لوګر کې زموږ امنیت د برق د دې هغه 15,000 کورنۍ دي چې د هغوی سروې شوې ده، د هغوی قرارداد په جریان کې دی، نو انشاءالله هغه کار هم تر کار لاندې دی. مهمه دا ده چې لومړی تر لوګر پورې موږ برېښنا راورسو او بیا له دې ځینه دا برېښنا پکتیا ته هم غزول کیږي چې دا مسیر ده. دا چونکې یو ملي پروژه ده.
ښاغلی فدایی د هغو ډلو ټپلو پر وړاندې قانوني چلند خبرداری هم ورکړ چې د ده په وینا ښایي په مختلفو بهانو د یادې شوې پروژې د تطبیق په مخ کې ځنډ او خنډ رامنځته کړي. لوګر ولایت د برېښنا د جریان د غځولو په اړه پر دغه ولایت سربیره د پکتیا، پکتیکا او خوست خلک په ځانګړي ډول سوداګر او نور کاروباریان خوښ ښکاري. دوی د هر کاروبار د پرمختګ اصلي بنسټ برېښنا بولي. قادر خان د پکتیا په مرکز ګردیز کې د پاپړ یوه وړه فابریکه لري. هغه وایي
مګر د مشکلاتي برق وجنا او برق ناراضي او جنریټر باندې غو باندې مصرف ډیر راځي، ډیزل لا پټرول خرچه کو دي مشکلات دي. موږ سره باید لوسی چې برق جوړ سي، د برق ضرورت موږ ډیر درو.
د څېړونکو په نظر د صنعت واده او پراختیا د هر هیواد اقتصادي وضعیت د پیوړتیا بنسټ بلل کیږي. خو دا کار هله ممکن ښکاري چې د صنعتي او تولیدي فابریکو لپاره پورا برېښنا موجوده وي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د سولې او دیموکراسۍ د یووالي مؤسسه وایي چې په 2014 کال کې 9.9 میلیارډ ډالر په جنگ لګیدلی دي. د افغانستان د حکومت د غونډې بودیجې نه د جنگ مصرف زیات دی. نن د خبرو اترو یا گفتو شنو په پروګرام کې همدغه مسله د مېلمنو سره راسپړو او ستاسو نظریات هم اورو. د پروګرام قربانه نوشابه آشنا او حفیظ آصفی دی. اوس د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز واوري. د فاریاب ولایتي چارواکو ویلي دي چې د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ د امنیتي قومندان د اتلس عسکرو سره یو ځای د طالبانو لوري اسیر شوی. د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالباقی هاشمی د امریکا غږ ته وویل چې عبدالحمید ګلمبافي په سیمه ییز وخت د غرمې وروسته د خپلو 1300 عسکرو سره د طالبانو لاسته لوېدلی دی. جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان د دفاع د وزارت په تشکیلاتو کې یو لړ بدلونونه راوستي دي. د افغانستان د دفاع د وزارت په وینا قریب 16 لوړ رتبه منصبونو کې بدلونونه اعلان شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د ستراتیژیکو چارو مرستیال جنرال عبدالرحمن افضل د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې دا بدلونونه د روزمره کارونو د لا بهتري او د سولې د ساتلو او د ملي یووالي او ځمکني ارضي تمامیت لپاره راوستل شوي دي. د ایران د اټومي پروګرام په حق نړیواله موافقه نن د دوشنبه په ورځ تطبیقیږي او یو مشترک کمیسیون چې د نظارت مسؤلیت لري دواړه خواوې ساري چې دغه موافقه څنګه تطبیقیږي. د سوریې پاوز او یو شمیر نور مبارزین وایي چې دولتي قواوو د روسیې د الوتکو په ملاتړ د هیواد په شمالي برخه کې د یو هوایي ډګر په لور پرمختګ کړی دی چې دغه هوایي ډګر دا وخت د داعش په قبضه کې دی. یو ویشکلن عرب اسرائیلی چې وسله او چاړه ورسره و پرون د یکشن به پورازي د اسرائیلانو د بس په عمومي ځګه باندې برید وکړ. یو اسرائیلی عسکری وواژه او لس نور عام وګړي ټپیان کړي دي. برید کوونکی په خپله د پولیسو لخوا وژل شوی دی. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. 3000 مهاجر نن د دوشنبه په ورځ د کرویشیا او سربیا په سرحد کې بند پاتې دي. دغه مهاجرو چې نه کافي ډوډۍ لرله او هوا هم ډیره سړه وه، ځکه بیګاش په سړې هوا کې تیره کړه چې هنګري خپل سرحد وړمه ورځ د شنبه په ورځ د مهاجرو په مخ تړلی دی. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د چین اقتصاد د 2015 کال په درېیمې روبې کې لږ پرمختګ کړی دی او رشد یې یوازې 6.9% و. د نړۍ د اقتصادي رکود رئیس دا لومړی ځل دی چې د نړۍ دویم ستر اقتصاد دومره لږه اقتصادي وده کوي. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د سولې او دیموکراسۍ د یووالي مؤسسه وایي چې په 2014 کال کې 9.9 میلیارډ ډالر په جنگ لګیدلی دي. د افغانستان د حکومت د غونډې بودیجې نه د جنگ مصرف زیات دی. د خبرو اترو یا گفتو شنو په پروګرام کې په همدې موضوع باندې غږیږو او ساسو پوښتنو ته ځواب وایو. څو شېبې وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو نه مننه چې خبرونه اوري.
بله شنونده عزیز رادیو آشنا، بارز معذرت که برای لحظات در نشرات ما سکتگی وارد میشه، بعد از یک وقفه کوتاه باز هم در خدمت قرار بده خواهیم داشت.